السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت د ماسپخین درې بجې شوې دي نساج مليم په دې خبرونه کې بعد افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او د غسی په نورو موضوعګانو هم رپورټونه واره ولیس پروګرام د رڼا په لور هم لرو خلومړې به د دې سات خبرونه د منور شانه وورو
د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو استادو د افغان حکومت د وفد سره ملاقات کړي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو کمیټې ویلي د سیمې لپاره یو جامع پروګرام حکومت ته وړاندې کړي دی او په هندوستان کې په یو پوځي کانوای د بلتل پالو وسلوالو په حمله کې اته عسکر وژل شوی دی او اوس د خبرونو تفصیل په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د ممکنه دزبندۍ په اړه خبرې ترې کړې د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې یې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت په بیا سره ګوري د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی و تیر شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي د محمد عباس استانګزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز وفد د افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې د طالبانو د استاد چې نه وخت نوم یې سرګن شي زیاته کړه افغان وفد ورته د جګړې د بندولو او د آئین د منلو بندلنه ورکړه خو طالبانو ونه منلو ویل چې جګړې ته بعد ټولو بهرني ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت وسلواله طالبانو د استادو ترمنځ خبرو اترو ملاتړ کوي د سواد په قمبر کلی کې ناپیژندل شوی وسلوالو د ځایی امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتو یو کاندید اکبر علي ناچار په دازو وجلې ری د رحیم آباد پولیس ثانی یو چارواکي متحر خان مشال ریډیو ته ویل 13 په وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخ کلو چې د ماسخوتان د مانځنه کور ته روان وو نو مولي زیاته کړه
نا معلوم کسانو په دبا نړۍ ذکر دي دا هغه د وجه دی او پاتشه ده په ټیم باندې و زمونږ پولیس نفري په موقع باندې موجوده ده حالت سره چا پریشان هم شروع ده مزید د ملزمانو گرفتار هر قسم کوشش جاری ده د وی ڈی سی ممبروم او اوس ده د بلدیاتی الیکشن ته آزاد امیدوارم ولاړو جی
تر دې دمه دغه بریډ زمواري کوم وسلوالې ډلې په غاړه نه راخسته قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشی ویلي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځای ولست د انصاف ورکولو لپاره حکومت د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی د اتوار پورز مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې اعجاز قریشی وویل د اصلاحاتو په عملي کولو بخوا او 6.5 بلیونه روپۍ لګیخت راځي نو موږ زیاته کړه
افسیار ختمول پولیس جیل او جوډیشل پول چې یو تر لګي دې باندې چې کله د کنسنسس پیدا شو هغه په شان کوو همون بګینینګ دا تر وی چې سوره لیوی دې امیډیټلی مونږ 4000 لیوی ولا به ټرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسټیګیشن فورنسیک چې کله فیصله وشي چې دا به نارمل چې څنګه نور صوبې په شان ملتا پولیس جیل او جوډیشل په کار دې چې مونږ سره دا فورس وي چې امیډیټلی مونږ امپلیمنت کړی
د یادونه ولدا چې د دین وړاندې پخوانی صدر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو اعلان کړی و خو لا تر اوسه عملی شوی نه دی د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی وایي د ریکورډیک قانون او گوادر بندر په موضوعاتو موافقې نه کولو لکه د حکومت لنګړې شوې وو نو موري د مشال مرکه خبرونه کې ویل د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د وفاقي حکومت د فشار باوجود د ریکورډیک د قانون په سودا کولو سلانه شو رئیسانی زیاته کړه دویمه مسله دا و چې د وفاقي حکومت تا اویل چې د گوادر بندر انتظامی چارې د بلوچستان حکومت ته وسپارل شي د رئیسانی د سرګندونو پاړه پیپلز ګوند یا د صدر آصف علي زرداری له دفتر نه سندي ویل شوی په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوې د ننګرهار ولایت ویان احمد زی عبدالزید مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې د اتوار په مازیګر خو 15 بجې د مومنځي ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوال مخالفینو په یو دیرش کسي ځډاله د اتحادي ځواکونو یو بې پلټه جاز برید تر سره کړی چې په نتیجه کې د وسلوالو د یو کمانډان په ګډون 2 تنه وسلوال وژل شوې دي د حکومت وسلوال مخالفینو تر اوسه د پیخه پاړه رسنیو تاسو نه دی ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د هندستان په شمال مشرقي برخه کې په یو پوزي کانوای د بیلتون پالو وسلوالو په حمله کې لکتر لګه اته عسكر وجل شوی او 15 نور جوړل شوی دي. نن د هند پولیس چارواکو ویلي د برما د سرحد سره نږدې ناګالند نوملري پرتاسیمه کې پرون وسلوالو د بمی بریډ نه وړاندې په پوزیانو ډزې وکړې. یو چارواکی ویلي د دې پیښې نه پس سلور پوزیان بې درکه شوی هم دي. پولیس وایي د دوی شک دی چې غیر قانونه ګرځول شوی د ناګالند سوشلیست کونسل ډلې د بریډ تر سره کړی وي. د هندستان په شمال مشرقي او ریاستونو کې په لزګونو قبایلي ډلې او د هغوی ملیشاوې موجود دي چې لوجې یې دغه سیمه د بیلتون پالو د تشدد سره مخ ده. په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیوال ورځ ونمانځل شو، د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتداري او انساني حقوقو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو ستر سکرټر په یو جدا پیغام کې ویلي په ټوله نړۍ کې هر ورځ خبريالان د خپل کار په وخت د بریدونو ښکار کیږي او یوازې په تیر یو کال کې یو شپې ته خبريالان وجل شوې دي. او ورسته خبردار چې د ایتلی د ساحلي ګارد چارواکي وای د خالی ویتوار په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې ل کشتیونه یې نږدې اسلور زرا او تاسو وکسان شغور لیدي. د دې ځواکونو یو بیان اویل چې د دوی عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا لا هم دا واضح نه ده چې دا کسان د کوم وطن نه یورپ ته روان وو، خو دا مهال ایتلی ته استول شوې دي. د ایتلی چارواکو ویلي دي چې د ژغورنې ولس بیلابیل عملیات د خالی په ورځ وروسته له هغې شروع شول چې په چې یو سمګلر غوښتل د سمندر له آرامۍ او تودې هوا نه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا نه یورپ ته واړوي. دا اوتر دې د ما د مشال خبرونه او اوس درته زموږ خبریال ریاض مساخل د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپیه 75 پیسې غستې کیږي او په 2 روپیه 50 اتیا پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپیه 50 پیسې او 155 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 114 روپیه او 114 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 15 پیسې او په 20 روپیه 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیه 50 اتیا پیسې او په 30 روپیه لس پیسې او یو افغانه په یو روپې وش پېته پیسې غستی کیږي او په یو روپې یو کمو بیا پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه بورز با کوټه کې اسمان شین خوبنو او پیښور کې باور یزوي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 22 او کم دیار لس، پیښور او بنو کې سلويخ او سلیریش درجه سنتیګریډ پورې پاتې کې دوه امکان دی.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوره په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاسو د ممکنه اوربند پړه خبري کړې دي.
زما په نظر باندې د امن لپاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي.
د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو مرحله وار واپسی روانه ده، خو زیاتره خلک د رجستریشن مسالې لري.
موتره دې مکمل رپورت وروړي چې آیا څوبر کسون دې رجستریشن اپته شوی دی. نو سیدا موته دې دارو کو زوې سفر مر شتابر
او 19 پروګرام د رڼا په لور کې بواره چې په پښتونخوا کې اواز دې جنکو سکولونه ولي رنگل کیږي.
یو عجیب صورتحال د تاسو د جنکو خبرې کړه، نو داسې ځایونه داسې کلي داسې سیمه علاقه مې چې هلته به د سړو د تعلیم د علاقانو تعلیم خلک مخالف دي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاسو د احتمالي اوربند پړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې افغان چارواکو سره په کتنې کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې چې دغه خبرې په رسمي توګه په مخ لاړ شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لاره هواره شي. نور تفصیل د احمد تکل.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبري اژانس د راپور لمخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازی چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازی چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تره قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او وی ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي، او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووځي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا و چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کینی. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوی حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو د افغانستان قضیې ته یو دخل ټکی پیدا شي او دفاع ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و کنه. د قطر په غونډه کې د راپورونو لمخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګ پړو غړوې مولوی عطا الله لودین او مولوی شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
داو احمد تکل: پاکستان وای په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راس خبرو اترو او اقداماتو هرکلی عمله تړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلې ده. دا سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې کړې دي. داغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. تفصیل د ریاض مساخل نه.
د خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوسوس په قطر کې د وی غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دي، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نو موړي وي:
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان.
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړ کې هر قسمه مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولو سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي،
مسائلیت کی طرف لیکي جائیں، هم اس کی حمایت کرتے.
د اعزاز احمد چودري په خبره چې دا غیر رسمي ناست دي، نو آیا دا قسمه غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو لرونکی خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی:
زما په نظر باندې د امن د پاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې په هغه کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کېناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل دي چې په هغه کې د افغانستان د سولې شورا د هغې غړي چې مخامخ کینی یو بل سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل کې پدې کې پرمختګ موشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه د ورځنی خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، همدارس د افغانستان د سولې عالی شورا او سړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو دپاره زمینه برابرول دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قطر کې د افغان چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ پرون دوه رسنۍ خبرې بې له کوم تړونه پای ته ورسېدې. دواړه لوري په دې خبره یو خلوي چې د مذاکراتو همداسې یو بل دور به راتلونکې میاشت په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي. رایټرز خبري اجانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکي درته نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز خبری اژانس لیکي د طالبانو استازو د یک شمې پورس په قطر کې د افغان سیاسي شخصیتونو سره د دوهمې ورځې لپاره هم وکتل. د غونډې د یو ګډونوال په وینا دواړو خواو د ممکنه ډز بندې په اړه بحثونه وکړل، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه کومې موافقې ته سره ونه رسیدل. امریکا او پاکستان دواړو په قطر کې د بندو دروازو تر شا د طالبانو د استازو او د افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی دی. د دغو مذاکراتو موخه په افغانستان کې د روان اړیګړې ختمول ښودل شوی دی. دغه غیر رسمي خبرې په قطر کې د بهرنیو چارو د وزیر په کوربتو په داسې حال کې ترسره کیږي چې له افغانستانه د امریکایو د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته جګړه زیاته شوې ده. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې بریدونه پیل کړي چې دغه جګړه د کندوز ښار څنډو ته رسیدلې ده. د یکشنبې په ورځ چې د دوها په ساحلي ښار الخور کې د طالبانو د استازو او افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ خبرې ختمې شوې، نو د دواړو لورو مشران په خندا او مسکا د غونډې له تالار راووتل، خو د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې. د دې باوجود چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر په قطر کې د دغو مذاکراتو پخلی کړي، خو په خپل افغان حکومت په دې اړه څه ډول رسمي بیانیه خبره کړې نه ده. یو طالب ګډونوال په ټلیفون رایټرز اژانس ته وویل د طالبانو اته کسیزه پلاوی د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ کې د افغان چارواکو سره نیغ په نیغه خبرې وکړې. دغه تن د نوم نه ښکاره کولو په شرط اژانس ته وویل کله چې مذاکرات پیل شول نو طالبانو خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې. دی وایي بیا آزاد خبرې پیل شوې او افغان چارواکو او همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غنی تر قیوم کوچی له دوی غوښتل چې وربند وکړي. رایټرز اژانس ته طالب مشر دا هم ویلي چې قیوم کوچی طالبان د ورونو په نامه یاد کړل او ورته ویل چې افغانستان ته راشي او د اساسي قانون احترام وکړي. نوموړی وایي تر سول افغانستانه نړیوال ځواکونه وتلې نه وي، طالبان به ټوپک کې نګدي. د دې په ځواب کې افغان چارواکو ویلي اکثره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلې او که طالبان جګړه ختمه کړي نو پاتې نور بهرنیان چې دا مهال د روزونکو په حیث په افغانستان کې پاتې دي به هم ستانه شي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د کوم تړون نه پرته ختمې شوې. یوازې په دې خبره دواړه لوري یو خلول چې په متحده عرب اماراتو کې به یو واری بیا خیر روانه میاشت د ډول مذاکرات ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سوات له منګورې خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایي امن کمیټې یو غړی چې اکبر علي ناچار نومېده او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړی و تېره شپه وسلوالو په ډزو وشلې دي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. نور تفصیل د نیاز احمد خان نه.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر متحر خان مشال ریڈیو ته ویل چې تیره شپه ماسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصرګنده وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن منځنه کور ته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا ماسخوتن مونږ چې کله وشو دی په منځ کې او د منځنه پس چې کله راپارخ شوی دی کور ته را روانو په دغې کوڅه کې نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړې دي. دی پات شوی دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفری په موقع باندې موجوده ده. هلته سر چې اپریشن هم شروع دی د دې ملزمان د ګرفتاری هر قسم کوشش جاری دی. دی وی ڈی سی ممبر هم
مقامی یو خبریال محمد زبیر وای چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېر افسوسناک کار دی ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ کمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلا دي چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا د انرژي او د هغې نه پس بیا د هغې هېڅ قسم سره دې عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کېږي هغه پکې راځي.
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناسرګند وسلوالو په ډزو وجلې ده چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپل پارټۍ ضلع سوات جنرل سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجلې وو چې وروسته یې وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اخیستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ شوو د تیرې ورځې په نښتو کې د پوځ یو حوالدار وژل شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې هم تیره ورځ په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو په یوې پوستې د وسلوالو د برید په یو جلا پېښه کې دوه سرتیري ټپي شوي هم دي. نور تفصیل د سلام محسود په رپورټ کې.
په ډیر اسمیل خان وړاندې شو د خفیه ادارې په سولي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه چارواکي او په سیمه کې موجود مسعود طالبون ویایي چې د امنیتي فورسز یو اولدار هغه وخت ووژل شو چې کله طالبانو د سولي وزیرستان سره روغه پکې پوسټ بندې گئی. زمال د پنځه شپې بجې په مانځ کې په سنایپر لیا به ډزه ټوپک باندې په نقشا کا ووژل سرته رایي په زخه وویشتلې. په دګیران په وړاندې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په باور ومنله چې په دغه ورځ ماسپښین درې بجې د سویلي وزیرستان سرحدي سیمې انګور اډې سره نږدې ناسرګنده کسانو د امنیتي فورسز بوشنری په پوسټ یو توغندای ور ودغه چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود دوه سرتېري سخت پرارژلي شول. په بل پلو نن ګئی زمال د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود د فون په لیکا په سره روغه کښې د وژلي سرتېري ذمهوري قبلولو سره دا دبا هم وکړله چې په دغه ورځ د دوی ملګریو د شوال سپینې پنګۍ په سیمه کښې د امنیتي فورسز هغه سرتېریو ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچوه وه چې کومو د فورسز نږدې پوسټ ته په څلور خرونو بار اوبه رسولې چې په نتیجه کښې یې دا څلور سرتېري د دوو هغو وسلوالو سرتېریو په شمول په هغه ځای ووژ شول چې کوم د دوی سره په بدرګۍ روان و. د یوې بلې اطلاع په مطابق د اتوار په ورځ د ټانک په سیمې ګومل کښې ناسرګنده کسانو د سویلي وزیرستان لیویس فورس یو سرتېری شفیع الله وویشتلې مړ یې کړ او ملزمان د موقع نه په تېښته کښې بریالي شول. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي دا مرګ ترهګري وبلله خو دغي چارواکي هم د نوم جوتولو او ژغ ریکارډ کولو معذرت وکم. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادی څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
د ضرب عذب په نامه د پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو مرحله وار واپسي روانه ده. د چارواکو په وینا تر دې دمه د شمالي وزیرستان د 250 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. خو بیا د سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د رجستریشن او مرستو ترلاسه کولو په برخه کې مشکلات لري. نور تفصیل د احمد الله نه.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای یو چارواکي فرمان خلجی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو مرحله وار واپسي روانه ده او په لومړۍ مرحله کې د شامیری او تحصیل سپینوام متاثرین خپلو سیمو ته لیږلې کېږي. نوموړي زیاته کړه،
تقریبا 1,03,000 نه زیاد آی ډی پیز دي موږ سره فیملیز، اوس پورې تقریبا 250 نه زیاد فیملیز تللي دي واپس. شامیری د سپینوام میرلی دا نږدې کړي دي که نه ایف آر بمو سره، دوی ته 12,000 روپۍ پر منت میلوي کیش گرانٹ اور دین علاوہ واپسی بانے 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن کیش گرانٹ ملاوی گی اور 25,000 روپے ریٹرن کیش گرانٹ ملاوی گی.
دو شمالی وزیرستان نہ منتخب د قامی اسمبلی غڑی محمد نذیر مشال ریڈیو تویل چد بے کور شو خلق واپسی با پنځم مرحلو کے سر ترسی او چکم متاثرین واپس خپل سیمو تلال شین هغوی تبا دراشن سرا سرا د کورونو جوړول لپاره نقد پیسے هم ورکړی کیږي.
فی الحال چکی ملان سوا دا چکم کیر ڈیمیج اگلے پر 4 لاکھ ری چکم کیر لژګون دے نقصان وی ترسی درای اگلے پر 1,60,000 ری پی دی او باقی چکم کسو نو خپل کی ملکی تو واپسی اگلے پر سپیری میں سے پر مکمل رشنو میں لگی جی. او بل خبر دغه دو چې ادارے ولا لگیا دی پسپتالی نه باندې خپل چارا ونه دو پروډینا باندې خپل چارا ونه دو پاپا باندې کی هیلت باندې تو بیلینا باندې ورسرا په بزور باندې انسلا چارې روانې دي. میز او میر لري چې دا چارې زر زر وشي چې دا خلک دې میچ دې ته تکلیف نه وي.
د شمالي وزیرستان یو شمیر متاثرین وایي چې اف ډی ایم ای تر دې د ما رجستریشن نه دی کړې نو ورلا پکار ده چې د دوی رجستریشن وکړي. مشال ریډیو چې کله د فرمان خلجی په وړاندې د متاثرینو دا غوښتنه کوي خو دا نو په جواب کې نو موړي وویل
نه هم یشت پورې د نارت وزیرستان رجستریشن ستلی دو نو اوس نه هم یشت کې اوس خلک نشي د دې موږ پوینټونه جوړو هر شي پوینټ نو اوس بیا موږ سو کوجی اصل کې خبر ده چې انلس رنټل وی سٹاپ د رجستریشن کنا بیا موږ فردر پلانینګ نشو کولای چې خو اوس ما سره 1,03,000 فیملیز اگر راغو هغه نه پس موږ اوس پلانینګ کولای ګو فیوچر لپاره.
خو چې کله مشال ریډیو د متاثرینو دا غوښتنه د محمد نذیر په وړاندې کې خدا نو د نوموړي وینا وا چې رجستریشن د متاثرینو حق دی او په هر حال کې به ورلکو.
غج کے کمیٹی دی موتا دے مکمل رپورٹ روڑی چھ آیا چودہ کسون دے رجسٹریشن پتے شوی دی مثال لا زرا کسون پتے شوی دی سل زرا کسون پتے شوی دی 50 پتے شوی دی دے موتا ڈیٹا رکو زوی سفران مر سنتا ویر کو بالکل دے بر دے دا حق تے می جو اگر سنتا دے تو کلا کی آ تو مس ٹیم کی فکٹم کو دے رجسٹر دا دے حق تے.
یاد دی وچ حکومت 13 کال دے جون میاشت دے 15 منٹے نا پ شمالی وزیرستان کے دے وسلوالو پزت دے ضرب عذب پنوم سرا فوجی عملیات پیل کڑی دی. د محمد نذیر پ وینا چ پاکستان فوج تر دے دما 95% علاقہ د وسلوالو نه پاک کړی دا. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو غړي به شک چې
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوس د خیبر پختونخوا د حکومت د تعلیمي کمپاین په اړه یو ریپورت لرو. د خیبر پختونخوا چارواکو د دې کمپاین له لارې 1,00,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو پلان لرلو. دوی دغه کمپاین په مومندو ایجنسی کې کوي. بلخوا یوه اداره الف اعلان هم د تعلیم په دې کمپاین کې له حکومت سره مرسته کوي. نور تفصیل د شانواز ترګزینا اورو.
د دې اعلان سره حکومت د 1,00,000 ماشومانو هدف یې خو چې ګینې سکولونو ته راوستي شي او سبق به پرې ویل شي. د سکولونو استادان د دې اعلان وروسته کوم کوم رقم ګامونه پورته کوي. سید عبدالی شاه د سریخ شو قدر د سرکاري پرایمری سکول مشر استاد دی او هغه وای
خیر سره پیر خالی او لکس ماشومان برابر کې داخله مو کړ. بالکل مفت پیدا کتابونه وکړ کړی کی او دانین علاوه نور ماشومان سره چې شو دي خو هغه داخلي قادم مې خو موږ هغه تم کتابونه وکړي جی فکر ټول وخت دې ګرځي ته ان شاء الله کوي جی مفت کتابونه داخلي دینر مې ګوري جی.
د الف اعلان نومې یو غیر دولتي اداره یا تنظیم هم د تعلیم د پرمختګ لپاره د حکومت سره مرسته کوي او د تعلیم لپاره خېخه مشورې ورکوي. د یاد تنظیم د خیبر پختونخوا صوبی مشر عمر اورنگزی سره مې هم خبرې وکړې.
کوم سرکاري سکولونه هغه چې 8,00,000 مشمانو ټارګټ او بګری چې کوم د 3,00,000 پاتې شو 3,00,000 د کې دي جنا پرایویټ سکولونه شو او سره سره مدارس کوم دي نو ټوټل دا 1,00,000 مشمان جوړيږي. چونکی د ګورنمنت یو افیشل د خپل وینا دا د چیرې او ته پورې 50% جوړيږي ته د ګورنمنت کوم ټارګټ او 8,00,000 مشمان دا داخل شوی دي.
او د صوبې د حکومت د اعلان وروسته د مشمانو داخلي روان دي. خود عمر اورغزی پوینا ممکن نه ده چې دغه هدف پوره شي ځکه چې ډیر سکولونه وران دي او په ډیرو سکولونو کې تعلیمي ماحول لکه اوبه سوره او د ناستې ځایونه یا سامانونه هم ډیر کم دي. نو حکومتي چارواکي په دې لړ کې څه وایي؟ د خیبر پختونخوا د صوبایي سیملې د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیئرمین عارف احمدزی سره مې هم خبر وکړي
زمونږ چې سرکاري سکول دی آی چې مونږ او سازمان په کې کوم پوره شو نشینګ فیسیلیټیز په پوره شو او بو واښو بو اړیو شي نه پوره شو
د عارف احمد زینم دا هم وپوښتل چې په قبایلی سیمو کې هم دغه رنګ یو مهم د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لخوا روان دی خو بیا هم د فاټا سره مشکل داسې وي چې ګنې د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت هوارول شي ورسره به مرسته کوي او یا نه
زمونږ د طرف نه که څه ممکن وي موږ به بالکل کوو ان شاء الله
او دوول چې هر څوک داسې کار پوره کول چې ګنې هر ماشوم د سکول ته خامخا لاړ شي مشکل هم دی خو هغوی ورته بیا هم ملا تړلې ده او کوشش به کوي چې یو ماشوم هم د سکول نه پاتې نشي شانواز سترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو تاسو سره اوس د مازیګر درې نیمه بجې کې دونکې د منور شانه بلند خبرونه وورو
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو واستازو د ممکنه دزبندې په اړه خبرې کړي د وسلوالو طالبانو زرایو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی وو ویلي د محمد عباس تانګدی په مشرۍ د طالبانو تکسیز وفد افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړي د سواد په قمبر کلی کې نه پیژندل شوی وسلوالو د ځای امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتو یو امیدوار پر ډز وجلې د ځای پولیسټانی یو چارواکي ویلي 13 شپه وسلوالو اکبر الدین اچار هغه وخت په نخښه کلو چې د مسخوتان د مانځنه کور تروان وو تر دې دمه وسلوالو کومې وسلوالو ډلې د بریډ پلا په غاړه نه داخسته قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې په خوانی مشر سکتر اعجاز قریشی ویلي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځای ولست د انصاف ورکولو لپاره حکومت د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون بریډ دولس وسلوال وجدي د یاد ولایت چارواکي وایي د بریډ کې پرون مازیګر د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د وسلوال مخالفینو یو دیرش کسیزه ډله په نخښه کړې شوې وه وسلوالو تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي د هندستان په شمال مشرقي برخه کې په یو پوځي کانوای د بیلتون پال وسلوالو په حمله کې لک تر لګه اته پوځیان وژل شوی او 15 نور جوړل شوی دي نن د هند پولیس چارواکو ویلي د برما د سرحد سره نږدې ناګالند نوم لري پرته سیمه کې پرون وسلوالو د بمی برید نه وړاندې په پوځیان وډازي وکړي یو چارواکی ویلي د دې پیښې نه پس څلور پوځیان به درک شوی هم دي او په داسې حال کې چې پرون د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ باندې منځل شو د ملګرو ملتونو اعلی چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتداري او انساني حقوقو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده
دا منور شانل لن خبرینه تاسو ورې د لوسوا په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې په پاکستان سنور وسپانو په خپل اداريو کې سلیکلې دي
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیواله ادارې لاړه په پاکستانیانو سفری پابندیان لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړی دي خو د روسو پورې سمزبته نتیجه مخې ته نه دراغلي ادارې وايي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیواله ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش سرګندونه کړې ده او په پاکستانی سفری پابندیان د ساتلو فیصله کړې ادارې وايي په دې اجلاس کې د صحت نړیواله ادارې خیبر پښتونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده ادارې سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګی دی شي ادارې اخیری کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمه لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي سلور وانو سبول په دې لړ کې څه کیسه مزر نه کار نه دی اخصل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومه کوکړي مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي ادارې لیکي چې افغان طالبانو بیان سبی الله مجاهد هیت اگر چې ویلی دي چې د دې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې د کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه خو د افغان طالبانو یو وفد چې د کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی ادارې اخیری کلی کې هله پکار چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره بلار جوړوي اج رسپانه خپل ادارې کې د سند صوبې د سیمه کې د جنج په یو بل سبجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او کاغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي ادارې مخکې لیکي د سره سره د بجلی سنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او کوکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام متاثره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته په ډیورنډ کرښه د وسلوالو پر ضد عملیاتو د لا غښتلي کولو په موخه یو لړ وړاندیزونه شوي. بل پلو د ډیلی میل ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. فرخنده اسد یې درته تفصیل وړاندې کوي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې او زلبیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. ورځپاڼه لیکي ډیره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلاح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې ورځو کې وویل چې د پاکستان وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپل نورو وسلوالو ملګرو سره بدمنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړي. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي، او داسې معلومیږي کچېرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي، نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل ویبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګري ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غونډې د پیښو لپاره څه زغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمات 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت دعوه د مشر حافظ سعید نږدې خپل اهم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو، او بلدا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورک چې باید داسې کسانو خلاف سخت رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی پولیسو ویلی دی چې د روسي وډله د مای په دریمه نیټه د آسټریا څخه جرمنی ته داخله شوې ده. کریملین پلوه د غډلې د روس او د ای د اتحادیانو لخوا په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ته د ماتې ورکولو په یاد کې د سایکلونو زغل کولو او په جرمنی کې د نازیانو د یو کیمپ ته د دورې پلان درلود. د مشال لیډیو د خبر د مرکزی څانګې د رپورټ تفصیل درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي، په جرمنی کې د پولیسو په وینا د هیواد ته په سایکل اتلون کې د روسانو یو ډله داخله شوی چې د ماسکو نه تر برلینه د سایکل زغل برخه ده. ټاکل شوی چې د غسغل به د مای په نهمه په برلین کې پایته ورسیږي. د جرمنی پولیسو ویلي چې دغه ډله د مای په درېمه نیټه د آسټریا څخه جرمنی ته داخله شوی. پولیس چارواکو په یاد ډله کې د شاملو کسانو شمیرې نه دي په ډاګه کړي. کریملین پلوه د روس د سایکلونو د مقابلو یوه ډله چې نایټ وولفز نومیږي، د روس او دایي د اتحادیانو لخوا په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ته د ماتې ورکولو په یاد کې دغه سایکل ځغاسته کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین په جګړه کې پر روس د مداخله تورونه لګول کیږي، ځینې اروپایي چارواکو د دوی پر دې پلان نیوکې کړي. د جرمني حکومت د هغو ځینو کسانو ویزې هم رد کړي وي چې پړه یې له دغې ډلې سره د تړاو لرلو باور کېده. د نایټ وولفز په نامه د یادې ډلې یو غړي الکساندر شوپالوف د روسي رادیو ته ویلي دي دغه ډلې د مې په څلورمه د میونخ بهر په یوه سیمه کې د نازیانو د کیمپ د دورې پلان لرلو. د رپورټونو تر مخه په سایکلو د ځغاستې د دې ډلې له پوتین سره د تړاو لرلو له وجې په مختلفو ځایونو کې ودرول شوي چې له وجې سفر له مشکلاتو سره مخ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولي دي. که دا رپورټونه تایید شي نو دا به لومړی سلوي چې د یمن واکمنو ته ځمکني ځواک استول کیږي. نور تفصیل د احمد تکلنا.
د یمن د حکومت مخالف او ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبی ښار عدن ته لسګونه سرتیری نه نوتی دي. فرانس پریس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیری د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرتنیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره د ښار ته استول شوي. فرانس پریس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وی لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پریس یې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیری به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قومندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیری د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو وایاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبری شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی. خو نوموړي الجزیره ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حمله پیل کړې. د حمله وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
دا احمد تکل د پاکستان د مذهبي امور وزارت د جمعې د ورځې نه په اسلام آباد کې په یو وخت د لمونځ ته شروع کول اعلان کړی دی. خو د اعلان باوجود اوس هم په پخواني وختونو اذان او بانګونه او لمونځونه کیږي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د تیرې جمعې په ورځ اذان او مونځ لپاره یو وخت ټاکلو اعلان باوجود اوس هم د مختلفو مسلکونو په پخواني وختونو د اذان ورکولو او مونځ ادا کولو سلسله روانه ده. حکومت دا اقدام په ملک کې مذهبي منافرت کمولو او اتحاد او اتفاق ته بده ورکولو لپاره اوچت کړی وو او په دې لړ کې د ټولو مسلکونو د عالمانو یو لس رکنی کمیټې هم جوړه کړې وه چا چې په متفقه توګه د نظام صلات فیصله کړې وه. په اسلام آباد کې د دې سلسله د تیرې جمعې راسي د امام کعبه په امامت کې شروع شوې وه چې پکې د پاکستان در په شمول په زرګونو عام خلکو ګډون کړی وو. کله چې مشال ریډیو په دې باب له مذهبي امور د وزیر مشیر پروفیسر سجاد قمر نو پوښتل نو دغه وینا وه چې د هفته او اتوار ورځې چوټۍ له وجې سل فیصد جماعتونو ته اذان او مونځ لپاره جوړ کړی شوی ترتیب نه دی رسېدلی. خو وزارت غواړي چې دا دوه هفته د خلکو آگاهۍ پورې وساتلې شي.
زمونږ د انجمن تاجران سره غونډې شوې دي. د تاجرانو یوه کمیټې به هم جوړیږي او د دې نه پس به موږ لوی اجتماعګانې کوو چې پکې به علیمان راضی او د تاجرانو نمائندگان به پکې هم وي او د دینه علاوه د ولس آگاهی لپاره د میډیا د لارې به پیغامونه هم شریکو چې خلکو ته 100% پورې پیغام ورسی.
د ذکر د مازیګر او ماخام مونږ په اړه علیمان ترمنځ اختلافات وو. خو د مذهبي امور وزارت په وینا چې سنی او شیعه علیمانو په متفقه توګه دغه مسله هواره کړه. د اسلام آباد د یو مقامی جماعت امام محمد قاسم مشالیډیو ته وویل
منګ تا تر اوسه څه هدایت نامه نه ده ترلاسه شوی. صرف مو اوریدلی دي چې په فیصل جماعت کې د مذهبي امور وزارت اعلان کړی دی. منګ تر اوسه پورې په پخوانی وخت اذان ورکو او مونږ کوو او کده حکومت له خوا څراغلل نو کوشش وکړو چې عمل درآمد پی وکړو.
یا دی وی د اذان او مونږ لپاره یو وخت ټاکلو په اړه د مذهبي امور وزارت د سرکني کمیټې د مارچ میاشتې راسي په دې لړ کې مختلفې غونډې کړې وي او د ټول مسلکونو عالمانو په متفقه رائے دا فیصله یې کړې وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو تاسو اور اوس وخت شو دی د 19 خبرونه درنا په لور. د نن په خبرونه کې په دې موضوع باس شو دی چې دا کم وجوهات دي چې اواز په پښتونخوا کې د جنکو تعلیمي ادارې په نخه کیږي. نور تفصیل به د خبرونه کې وره. په دې خبرونه کې زموږ همکار شاهین بنیری لسنو کارپوهانو سره خبري هم کړې دي. نو راځي چې د خبرونه ته وښو.
درنا پلور
د رنا پلور ستړي مشه د نن په خبرونه د رڼا په لور کې په دې موضوع بحث کوو چې هغه کومې وجه دي چې لکه بلې وخت په وخت د پښتنو په خاوره د جینکو د تعلیم ډاډګیرنه نه ده شوې. د دې ستونزې تاریخي او کلتوري پس منظر څه دی او آیا په اوس وخت کې د جینکو د تعلیم په اړه د ولس په رویه کې څه بدلون راغلی او کنه؟ کله چې موږ د پښتنو په خاوره د لرغونو تهذیبونو لکه ګندهارا او آریانا آثار ګورو نو په دې نتیجه رسو چې دومره لوی تهذیبونه د علم، هنر او شعور نه بغیر نشو درېدي. په پېښور کې د پښتو کلتور پوهان او څېړنکار ډاکټر راجولیشا خټک وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې د پښتنو خاوره د ګندهارا تهذیب په وختونو کې د علم او پوهې کور پاتې شوی دی، ولې کچرې د هغې نه وروستو د پښتنو ژوند د نړۍ په سیاست کې د هغوی د خاورې جغرافیایي اهمیت او دلته روانو نظریاتي او سیاسي جنگ جګړو ته وکتل شي، نو د پښتنو په خاوره د هلکانو او جنکو دواړو لپاره د علم ترلاسه کول د ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي. نوموړی زیاتوي،
یو عجیبه صورتحال د تاسو د جنکو خبرې کوي او لږ ډېر مخکې لاړ شي پخوا نو داسې ځایونه داسې کلي داسې سیمه علاقې مې چې هلته د سړو د تعلیم د علاقانو تعلیم خلک مخالف وو. بیا شاید چې په دې کې سماجي اقتصادي یا نظریاتي عوامل وو، موږ ډېر لرې نه هم ځو ځکه چې هلته خبره بیا ډېره اورانی کې موږ سره داسې یادګار یا داسې آرکیولوجیکل داسې بلډنګ موږ ته په لاس نه راغلی چې موږ یو اداره وه دلته د هیستری په زړو وختونو کې چېرته سکول یونیورسٹی وه دا سیزونه خو دلته ونه. نو جوماتونه څناڅه شته دی په دغه واله باندې جوماتونه سر رول و او تاسو د موږ ته پته جوماتونه خو یوازې د سړو کوو او هغه هم دینی علم یا تعلیم چې و نو دغه به کول. خو تاسو دا سوال ډېر اهم په دې تر دې دوره پورې راځي او بیا دې کې مختلف وختونو کې بدلونونه راځي د خلکو په هغه رویو کې هغه نفسیاتو کې او ځنه حالات را مخې ته کېږي. د دوی یو سوچ او فکر ښکاري چې د تعلیم پرتله مثبت دی. خو موږ چې هغه دور ته ځو د پښتنو هغه زوړ حالت ته، نو دلته کې د علم او پوهې د دانش او دانایۍ سره دومره زیاته مینه نه ده لرلې شوې. نایې کې دوی ګرم دي، تاریخ پکې تر څومره حده د هغې کار دی، رول دی او کنه حالات او واقعات چې دي چې دوی چېرې هم که مونږ د خیبر لارې ته وګورو یا دا کومه یو سټریټیجیک ویلیو ده د دې علاقې هند ته چې څومره حمله کوونکي یرغلګر شد سودا چې راغلي دي نو پام چې لاره
ډاکټر راجولیشا خټک وایي چې د تاریخ له پلاوه چې کله انګریزانو په هند خپلواک قائم کو نو دې سیمې له یو تعلیمي نظام ورکو او دلته د خپل حکومت د نظام چرولو لپاره ادارې جوړ کړې. ډاکټر راجولیشا خټک زیاتوي چې دا خبره ټیک نه ښکاري چې ګینه انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه د علم او پوهه ترلاسه کړي.
عجیب خبره دا ده چې موږ ته دا ویل کېږي چې دا د انګریزانو پروپاګاندا او سبق د مدرسې وایي پاره ده کې څه دا څه نو یعنی اوس تاریخ کې خیرات نه لري پکار کړه چې کله دا خبره راشي بیا رښتیا رښتیا ویل پکار دي. انګریز او فرنګي خو دلته کې کولونه کالجونه او د موجوده تعلیمی نظام چې کوم د سیستم دا بنیاد خو دلته انګریز راوړو. دا غره وړاندې هم هیڅ یو ایجوکیشن سیستم دلته نه وینو په دې علاقو کې. نو خو بیا هم موږ دا ویل کېږي چې انګریزانو نه وخته چې پښتانه دې باسواده شي، تعلیم یافته دي، چې علم دې زما دا خیال دی چې دې کې بتا کې ټول غواړي داسې بل نه.
په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک داسې وو چې د جنکو په تعلیم او پوهې زور ورکولو او د دغه په نتیجه کې د پښتنو په ټولنه کې د جنکو د تعلیم په اړه سنسه شعور هم راغلی وو. خو ولې په افغانستان کې اوږده بېقراري او په سیمه کې د نړیوال سیاست د سوري لاندې د جنگي اقتصاد ودې د پښتنو د ټولنې ارتقایي عمل اغیزمن کړی دی؟ د دې په نتیجه کې خلک د غربت او بې وسۍ ښکار شوي دي او د هغه خلکو د اثر لاندې راغلي دي چې ټولنه په شا بوتلل غواړي.
جنکو تعلیم په مختلفو وجوهاتو باندې په مختلفو وختونو کې دلته ډسکرج کړلای شوی دی. الان کې رشتہ خبره دا وه چې دغه ګندهاری تعزیب کوو که هغه نه پس د باچا خان خدای خدمتګار تحریک کوو د یغه ملګرو کمې هلې ځلې وې یغه کې مطلب دا دی په هغه وخت باندې ښځو ډېر خپل رول لوبولی دی. اوس هغه نه پس چې کوم مکتبونه اوړاو شول هغه په وجه باندې ما ته ته وایي چې پرابلمونه یغه نه تړلي مخکې هغه سره تړلي نور وو، لکه مثال په مکتب کې لا په سکول کې لا په هغه کې په کالج کې د استادانو کمی، هلته بجلۍ نه نشته والی، هلته لیباټرۍ نه وي، هلته لایبرری نه وي. دا سیزونه چې کوم دي که نه دا په کار دا وه چې دا وخت سره په مخ تللي وي. زمونږ د افغان انقلاب، د ایران انقلاب او د ایغه په مزاحمت په نتیجه کې کوم منګه د ټول د قبایلي سیمې او زمونږ پښتونخوا او تر چترال نه راونی ضرورت تر بولانه پورې دا علاقه په گرفت کې د جهالت او د غربت په ولکه کې ده.
شاد بیگم د پښتونخوا د دیر سیمې سره تړاو لري او نن سبا د یوې غیر سرکاري ادارې د مشر په توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. هغه وایي چې د تیر سمودینه د پښتنو ځینې روایتونه داسې دي چې د علم حاصلولو لپاره د جنکو د لارې دیوالونه جوړ شوي دي. شاد بیگم زیاتوي باید چې د وخت د بدلون سره سره په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وشي او په دې کې تر ټولو لویه ذمواري په سړو راځي. شاد بیگم څنګه زده کړې وکړې او د هغې په کور کلي کې د جنکو تعلیم ته څنګه کتل کیږي؟ د دې په ځواب کې هغه وایي
زموږ د خپل خاندان حوالے څه وګورم، زموږ خاندان کې یو د تعلیم همیشه ښه ګڼل شوی دی. وی ښځو ته مسلې وي د ډېر وخت نه هغه شان بیا هم دا نه وه، لکه مدام امریدین دي په خپل خاندان کې چې زموږ ډېرې جنکو ته د پنځم نه اخوا د سبق موقع نه ده ورکړی شوی. خو بیا د وخت تېرېدو سره ماته دا هم یاد دی چې زما مور چې کوم ده هغه د هغه علاقې په هغه نو ښځو په صف کې شامله وه، چا چې په هغه علاقې کې مدرک کړی و. بیا هغې چونکې بیا د استاذۍ د شعبې سره منسلک وه، بیا زموږ په خاندان کې لږ اخوا دیخوا یو څو کم غونته نمبر باندې نورو زنانو ته موقع ملاو شوه. خو زمونږ که علاقې ته زه ویم نو په علاقه کې زمونږ د وسه پورې ایون دا بندیزونه شته، یا مسلسل چې نه به وایي او یا چې کم دی د دې پورې چې د پنځمه پورې وایي د پنځم نه اخوا ضرورت نشته رهی یا د لسم نه اخوا ضرورت نشته رهی، دا پابندیان یې اوس هم شته. زه به ویم چې زه د خپل خاندان حواله سره خوشقسمته یم، خاص کر د خپل والد صاحب په حواله باندې به زه ویم. همیشه ما دا محسوس کړی دی چې زما والد صاحب چې کوم دی هغې توجه مرکز همیشه زما او زما د خور تعلیم او زموږ پوهه پاتې شوې ده.
آیا پښتانه په رښتیا د جنکو تعلیم نه غواړي؟ په دې اړه ډاکټر راجولی شاه خټک وایي ګوچ پښتانه په دغه اړه د لویو قومي ادارو په جوړولو کې نه دي بریالي شوي، خو وخت په وخت په پښتنو کې داسې پوهان، عالمان او فلسفیان پیدا شوي دي چا چې د خپل لیک او فکر په وسیله د انسانانو ترمنځ د یووالي پیغام ورکړی دی او ولس علم او پوهې اړخته رابللی دی.
داسې خو موږ ته څه په مخه نه راځي چې کوم پوه مشران دي نو هغوی د جنکو د تعلیم یا د زنانو د تعلیم یا د رکانو تعلیم څه مخالفت کړی یا څه مزاحمت کړی دی. پروپیګنډې به وي، دا پروپیګنډې به وي چې د انګریزي تعلیم دی او دا راځي دلته د دې په ذریعه زموږ ځوانان خرابوي، د دې د مذهب خلاف په دې کې خبره ده، په دې کې دین خلاف خبره، په دې کې دا دي. نو دا به یو د بیا چې کله ملایانو صاحبانو طاقت ترلاسه کړو بیا په زور منع کړي دي. خو دا خبره که موږ وایو چې پښتانه د تعلیم خلاف دي، پښتانه نه دي خلاف، حالات چې دي هغوی دوی نه دي پرېښي سمکړي نه دي دیتا چې د تعلیم په اهمیت او افادیت بل داسې یو هغه سوت انرګیسي غوندې ثقافت هم د پښتنو وي. هغوی یو پاور په کار او پاور دپاره پیسه په کار وه، نو پیسې دپاره هغوی بیا دا نه دي کړي چې په کومه طریقه ترلاسه کېږي چې د سره طاقت راشي.
دا ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي چې ډېر هلکان او جنکې چې د نوي علومو په میدانونو کې یې ډېرې لویې کارنامې ترلاسه کولی شوې، هغه له دې کبله د زده کړو پاتې شوي دي چې کورنیو یې د زده کړو خرڅ نه شو اوچتولی، او بیا دلته د دینی مدرسو یو داسې جال خور کړل شو چرته چې د بېلابېلو فرقو سره تړاو لرونکو مذهبي خلکو د جنکو په ځای د هلکانو په تعلیم زور ورکولو، او هغه هم یوازې مذهبي تعلیم. ډاکټر فضل رحیم زیاتوي د خلکو د بیکور کېدو سره یو خوا ډېر تاوان شو، نو بل خوا دا ګټه هم وشوه چې د غره قبایلو خارونه ولیدل او اوس د ځان لپاره هغه اسانتیاوې غواړي کومې چې په خار کې لیدلې دي، او دا د بدلون په لور وړومبی ګام دی.
غربت په ورته په سر ځکه کوو چې غربت له وجې نه زه ماشوم سکول ته چې نشم لېږلی، مکتب ته نشم لېږلی، بیا زه وایم دا مې دې مدرسې ته استولی. وجه دا دی چې په مدرسې کې سبق مفت وي، ډوډۍ مفت ده، او جامه پکې مفت ده، او هغه په بل جهان ګټه هم چې بل جهان ګټه هم ماته ده. په دې په وجه باندې ما دا خیال داسې نه دی، خو چونکې هغه ته زمینه برابره شوې ده، هغه ته ځمکه برابره شوې ده، هغه ځمکه چې کومه برابره شوې ده ورپاره کروندې دپاره پکار ده چې موږ په هغه باندې هغه کرونده نوره باید ونکو، او چې کومه شوې ده چې هغه راوباسو. ما بل خپل تجربه پرانا کې زه درته وایم چې کوم آی ڈی پیز راغلي دي بنو ته له وزیرستان نه، کوم ډیرو ته راغلي دي، دا چې واپس لاړ شي دا به سکول هم غواړي، دا به هسپتال هم غواړي، دا به هغه کشانته جامه غواړي، دلته چې شیونه لیدلي دي اول بزینه بیا زه دغه خبره کوم چې 25% کسان به نه ځي، ان مخکې تللي دي څوک، دنیا تاریخ دا وایي.
د بنیر د غرزی سیمې یو ځدکون کې سلما وایي په خوا چې هر سوو خوځ د مور پلار پر ویو کې هم بدلون راغلی دی، او جنکه هم په دې پوهیږي چې د علم ترلاسه کول د هغوی مذهبي او قامي فریضه ده. سلما ځتوی چې د ټولو ستونزو ننګونو باوجود هغه تر پوهنتون زکه ورسیده چې د مور پلار ډاډ ورسره وو.
ما سره سبق ویل نه زما سره د خپل مور پلار ټول سپورټ دی، او د ټیچر خو سپورټ دی، هډې سپورٹ چلا مور پلار یا پلار نہ پری دی نہیں پری اچھی یا وادش زر وادش نہ اگر بیا سبق خو یا مور پلار خو اخ دی پری دی نہ جی زما یا مار کری دنا اگر وادش ولا کرا چے تن تعلیم پانی مگڑا کے پات شو او وس یا ودنا اگر از دی او اگر چرا از دی نو ٹول پہ ہپائی خواہی پہ ہپائی.
په پیښور کې د سکول یو استاد روبیناز وایي چې په پښتنو کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره ولسی او کلتوري تحریکونو ته اړتیا ده، او د دې کار لپاره باید د ټولنې په هر کچا کار وشي.
زه دا وایم چې لیک پښتانه نه دی په دې چیز کې لګ لګ کوي چې خپل چې کومه ټریډیشنز دي هغه دي کنه دي ار سټیکینګ ټو دیټ. نو موږ ته لیک دا ضرورت دی چې اوس وخت سره هغه چینج هغه چیز فیل کو کنه، او خپل هغه خو هغه چې دی هغه نه لګ راوځو.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی با د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم سره تړلی د یو بل موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.